په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. ازادي راډیو او ریډیو ازادي راډیو د دې خبرونه ډیره برخه هم موسیقي ته ځانګړې شوې. خو بیا هم لنډه خبري برخه لرو. لومړی خبرونه د افغانستان او نړۍ د دې سات په مهمو خبرونو سره پیلو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. طالبان وایي د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې به له امریکایي پلاوي سره د راتلونکي دوشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې وګوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي ویلي مرکزي پلاوي ته تر اوسه د خبرو بلنه نه ده ورکړل شوې. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. د امریکا استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي یو پریکړه لیک تصویب کړی چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنگتن ملاتړ پای ته رسوي. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي چې د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې به له امریکایي پلاوي سره د راتلونکي دوشنبې په ورځ د پاکستان په پلازمېنه اسلام آباد کې وګوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو چارواکي وویل چې مرکزي پلاوي ته تر اوسه د خبرو بلنه نه ده ورکړل شوې. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد پرون په یوې خبرې کړې خبر پاڼه کې وویل چې دواړه لوري به مخکې له دې چې د فبروري په 15مه په قطر کې غونډه وکړي په اسلام آباد کې سره وګوري. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت یو ویان وویل چې د طالبانو له دغه اعلان خبر شوي خو د خبرو رسمي بلنه تر اوسه نه ترلاسه کړې. د طالبانو ویان دغه راز ویلي چې مرکزي پلاوی به دغه راز په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان سره هم وګوري او د افغانستان او پاکستان پر اړیکو به هر اړخیزې خبرې وکړي. طالبانو په خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د یو گاوند او د یو غښتلي پوځ لرونکي هیواد په توګه پاکستان کولی شي یو جوړ جاړي ته په رسیدو کې کلیدي رول ولوبوي او له بلې خوا هم په دې هیواد کې شاوخوا 1.5 میلیون افغان کډوال اوسي. د افغانستان د سولې او پخلاینې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیل زاد په ګډون د امریکایي چارواکو او د طالبانو د امریکچانو ترمنځ خبرې په دې وروستیو میاشتو کې ګړندې شوې دي. ښاغلي خلیل زاد او د طالبانو استازو دواړو لورو په ترسره شوو خبرو کې د پرمختګونو خبر ورکړی. خو امریکایي چارواکو په دې اړه له احتیاطه کار اخیستی او ویلي دي چې یوې نهایي موافقې ته تر رسیدو پورې ډیر کارونه شته چې باید ترسره شي. ټاکل شوی چې ښاغلی خلیلزاد او ورسره پلاوی شپږو هیوادونو ته د روان سفر په ترڅ کې پاکستان ته هم لاړ شي. په دې سفر کې چې د روانې میلادي میاشتې تر 28مې دوام کوي امریکایي پلاوی بلجیم، جرمني، ترکیه، قطر او افغانستان ته هم ځي. د ناتو دفاع وزیران نن د بلجیم په پلازمېنه بروکسل کې د افغانستان پر وضعیت خبرې کوي. سوله او افغان ځواکونو څخه ملاتړ به د ناتو د 9 غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو د نننۍ غونډې مهمې کلیدي مسلې وي. د ناتو عمومي منشیان ستولتنبرګ پرون په بروکسل کې په افغانستان کې د سولې د روانو هڅو ملاتړ وکړ.
We strongly support the efforts to reach a political
موږ یو سیاسي سولې حل لارې ته رسیدو د هڅو کلک ملاتړ کوو. د لپاره موږ د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي سفیر خلیل زاد سره په نږدې تماس کې یو. ستولتنبرګ زیاته کړه چې د افغانستان د سولې په هر راز مخامخ خبرو کې باید د افغانستان د حکومت استازي وي. خو طالبانو تر اوسه د افغانستان د حکومت له استازو سره له خبرو کولو انډډه کړې ده. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې 1.5 میلیونه خلک خوراکي موادو ته جدي اړتیا لري. په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مرستیال ټوبي لینزر پرون خبري غونډې ته وویل که سوله هم وشي له بېوزلو افغانانو سره مرستې ته سخته اړتیا شته.
پیس از ا مینز ټو ان اند. وانس یو هاف پیس
سوله د یو انجام په معنا ده. خو کله چې تاسو سوله ترلاسه کړه اصلي جګړه پیلېږي، د بېوزلۍ په وړاندې جګړه. ټوبي لینزر چې په افغانستان کې د بشري مرستو همغږی کوونکی هم دی زیاتوي چې ډیر خلک په افغانستان کې یو وخت ډوډۍ خوري. د خوړو نړیوال پروګرام غواړي چې سږکال 4.5 میلیونه بې وزلو افغانانو سره مرسته وکړي. د دې لپاره ملګرو ملتونو له نړیوالو د 612 میلیون ډالرو مرستې غوښتنه کړې ده. او د افغانستان په اړه وروستی خبر دا دی چې د سخت واورې د اورېدو له امله د دوهم ځل لپاره د سالنګ لاره د ترافیکو پر مخ تړل شوې ده. د سالنګونو د ساتنې او مراقبت د چارو د ادارې رئیس عبدالبصیر حبیبي ویلي چې د سیشن بی د شپې راهیسې څو برف کوچونه په سالنګونو کې راغلي دي. ښاغلي حبیبي په وینا د واورو د سخت واورو د اورېدو له امله په سیمه کې د واوري تر 2 مترو پورې رسیدلې دي. دغه راز د هغه په وینا د لارې د پاکېدو لپاره هم هڅې پیل شوې دي. خبرونه له ازادي راډیو اوري. د امریکا د استازو جرګې چې دیموکراتان پکې برلاسي دي، یو پرېکړه لیک تصویب کړ چې د یمن په جګړه کې له سعودي عربستان څخه د واشنګټن ملاتړ پای ته رسوي. ډېر کسان دغه اقدام د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په وړاندې یوه هڅه بولي. دغه پرېکړه لیک ته 248 وکیلانو مثبتې او 120 منفي رایې ورکړې. 13 جمهوري غوښتونکو هم د دې پرېکړه لیک ملاتړ وکړ. ټرمپ ژمنه کړې چې په پرېکړه لیک به ویتو کړي، خو له نتیجې یې داسې ښکاري چې د دې ویتو د ردولو لپاره په کانګرس کې کافي ملاتړ نشته. دغه پرېکړه لیک د یمن په جګړه کې د الوتکو ته د سون موادو د برابرولو په ګډون د دې هېواد په کورنۍ جګړه کې د امریکایي ځواکونو هر ډول ښکېلتیا بندوي. ټاکل شوی د امریکا کانګرس نن د ورځې په وروستیو کې د یوه ضرب الاجل تر پای ته رسېدو 2 ساعته مخکې پر هغه پلان رایه واخلي چې بیا د امریکا د فدرالي ادارو د تړل کېدو مخه نیسي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وروسته له هغې چې تېره ورځ په کانګرس کې د دواړو ډیموکراتانو او جمهوري غوښتونکو د مرکچیانو ترمنځ د بودیجې پر سر یوه موافقه ترلاسه شوه، ویلي چې که څه هم دی له دغې موافقې راضي نه دی، خو که کانګرس یې تصویب کړي دی به یې هم توشیح کړي. په کانګرس کې د بودیجې پر سر په نوې موافقه کې د ولسمشر ټرمپ لپاره هغه بودیجې چې د مکسیکو سره د یو دیوال د جوړولو لپاره د نږدې 6 میلیارد ډالر غوښتنه کړې وه نه ده منل شوې، او یوازې پر دې پوله د نویو موانعو د جوړېدو لپاره شاوخوا 1.4 میلیارد ډالر په پام کې نیول شوي دي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به نن په سوچي تفریحي ښارګوټي کې د ایران او ترکیې د ولسمشرانو د غونډې کوربه وي. په پام کې ده چې په دې غونډه کې د درې واړو هېوادونو ولسمشرانو له سوریې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د دې هېواد لپاره پر پلانونو خبرې وکړې. کرملین وویل ولسمشر پوتین د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان او د ایران ولسمشر حسن روحاني به په سوریه کې د اوږدمهاله حل لارې په اړه د نورو اقداماتو لارې چارې وڅېړي. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. که دا ځینې نور خبرونه غواړئ بیا هم ولولئ، د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي راډیو .org یا ازادي راډیو .com. لکه څنګه چې د خبرونې په پیل کې مو ویل، د خبرونې ډېره برخه مو هم موسیقي ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبري برخه هم لرو. د افغانستان پر مهمو موضوعاتو دوه راپورونه لرو. واشنگتن وایي که په افغانستان کې سوله وشوه او ثبات راغی، خپل پوځیان به وباسي، خو موسکو وایي چې واشنگتن باید تلوار وکړي او خپل ټول ځواکونه له افغانستان وباسي. بلور ته طالبانو چې نږدې له روسیې سره په تماس کې دي، په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د پاکستان د حکومت په رسمي بلنه به د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې د پاکستان له صدر اعظم عمران خان او دغه راز له امریکایي پلاوي سره غونډه وکړي. تفصیل د احمد شبر پر راپورټ کې.
امریکایي چارواکو یو ځل بیا ټینګار وکړ چې تر هغو به یې ځواکونه په افغانستان کې وي چې شرایط مساعد شي، خو بل لور ته د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف له اسوشیټیډ پرس اژانس سره په مرکه کې ویلي دي چې دا د امریکا په ګټه ده چې ژر تر ژره خپل پوځیان له افغانستان وباسي. د دې لوبې په انجام کې به آخر امریکایان ووزي. دا د امریکایانو د ادارې او د دوی د مشرتابه د پرېکړې مربوط ده. هر څومره ناوخته چې دوی ووزي، هغومره به یې لګښت زیاتی شي. د امریکا د سنا د پوځي خدماتو د کمیټې مشر جیم انهوف د سېشنبې په ورځ په واشنګټن کې ازادي راډیو ته ویلي وو چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه خبرې کړې دي، او هغه ډاډ ورکړی دی چې دا پوځیان به د اوس لپاره هلته وي او شرایطو ته به ګورو. د روسیې ترتاس خبري اژانس خبر ورکوي چې تمه ده زمیر کابلوف د راتلونکي اونۍ د جمعې په ورځ په ترکیه کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت له ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد سره وګوري. که څه هم تر دې دمه امریکایي چارواکو د دې لیدنې کتنې تایید نه دی کړی، خو تاس اژانس د کابلوف په وینا خبر ورکوي چې د انقرې په غونډه کې به د ترکیې له ډیپلوماتانو سره هم د افغانستان په اړه سلا مشوره وکړي. کابلوف ادعا کوي چې امریکایان په افغانستان کې ناکامه شوي دي، او د همدې لپاره روسانو ته لار پرانیستل شوې ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ پراخ کړي. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه تیره اونۍ ویلي وو چې ماسکو له ترهګرۍ سره د جګړې او د افغانستان د شخړې د سیاسي حل لپاره له اسلام آباد سره نږدې همکاري کوي. تمه ده چې د دوشنبې په ورځ په اسلام آباد کې طالبان په یوه غونډه کې چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان هم وي برخه واخلي. دا خبره طالبانو په یوې اعلامیه کې کړې ده، او ویلي دي چې په دې خبرو کې به امریکایي استازي هم ګډون وکړي، خو طالبانو د روسیې استازو په ارتباط څه نه دي ویلي چې په دې غونډه کې به برخه اخلي که نه. پاکستاني چارواکو تر اوسه د دې غونډې تایید نه دی کړی.
یو شی ټول ملت ته ورپکوته کوم چې ستاسو متحد بودن ستاسو یوالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دوی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان،
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بیشی باید دوی اتدا فرصت ورته کړی.
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په څپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو.
نن په دې پروګرام کې لکه څنګه چې مخکې په راپور کې مو واورېدل، د افغانستان لپاره د روسیې د ځانګړي استاد زمیر کابلوف ویلي چې واشنگتن ته پکار ده چې خپل ځواکونه ژر تر ژره له افغانستانه وباسي. دغه راز په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد د پوځي حضور او له دې هېواده د وتلو موضوع څېړو. د افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو له حضور سره دغه راز د سولې خبرې هم تړاو لري. په وروستیو کې وسلوالو طالبانو دې موضوع ته لومړیتوب ورکړی او ویلي دي چې که د سولې موافقه حاصلېږي نو باید د نړیوالو ځواکونو برخلیک هم په افغانستان کې معلوم شي او دوی وایي چې باید دغه ځواکونه ووځي. د سولې د روانو هڅو په ترڅ کې دغه راز د جرمني حکومت هم ویلي چې د افغانستان د سولې په اړه د یو نړیوال کنفرانس کوربتوب ته تیار دی. د جرمني چارواکو دغه راز ویلي چې په دې کنفرانس کې د طالبانو استازي هم ګډون کولی شي. جرمني په افغانستان کې د ناتو د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې شاوخوا 1200 سرتیری لري. جرمني هم هغه هیواد دی چې په افغانستان کې د نوې ادارې د رامنځته کېدو لپاره په بن کې کنفرانس جوړ کړی و. د دغه کنفرانس په نتیجه کې په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په مشرۍ یوه موقته اداره جوړه شوه. نور حاله د فرشته جلال زی په رپورټ کې وري.
د جرمني حکومت وای د افغانستان د سولې له بهیر سره د مرستې لپاره د پیټرسبرګ غونډې ته د ورته ناستې کوربتوب ته تیاری نیسي. جرمني په 2001 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د یوې نړیوالې غونډې کوربه و چې د طالبانو د رژیم تر سقوط وروسته د موقت حکومت چوکاټ د نوي نظام اساسات او د پیژندل شوو سیاسي کړیو رول پکې وټاکل شو. دا کنفرانس هغه وخت په پیټرسبرګ ښار کې جوړ شوی و چې په افغانستان کې د مختلفو قومونو او سیاسي ډلو استازو ګډون پکې کړی و. وروسته بیا په برلین او بون کې هم د افغانستان په اړه کنفرانسونه جوړ شول. په هغه سند کې چې د جرمني د خارجه چارو وزارت د هغه هیواد د پارلمان غړو ته استولی ویل سوي چې حکومت تیار دی چې د طالبانو په ګډون د افغانستان په لانجه کې د ښکېلو خواوو استازي بیا د خبرو لپاره راوبولي او د پیټرسبرګ کنفرانس په څیر یوه بله غونډه جوړه کړي. دا سند د جرمني خبري اژانس ډي پي ا ته هم ورسېدلی دی. په دې سند کې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د یوې برخې یا ټولو د وتلو پر امکان خبري شوې دي. په سند کې په دې اړه ویل شوي چې که چیرې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو شمیر ډیر کم سي د جرمني حکومت به په هغه هیواد کې خپل رول له سره وارزوي. په یاداش کې همدار از ویل شوي چې په افغانستان کې د دوی ماموریت په څو اړخیزو او معتبرو همکاریو پورې سیاسي او عملی تړاو لري. د جرمني د خارجه چارو وزارت په سند کې همدار است د دې امکان نه دی رد شوی چې امریکا له نورو نړیوالو شریکانو سره مشورې پرته خپل یو شمیر یا ټول اسکر له افغانستانه شایو وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد یو وار بیا د سیمې هیوادونو ته په سفر وتلی دی. خلیلزاد ویلی دی چې دی به په جرمني کې دا واري له چارواکو سره د افغانستان پر سوله خبرې وکړي، خو د دې خبرو نور جزئیات نه دی ورکړي. زلمی خلیلزاد تیروار په دوه کې د طالبانو له استازو سره تر خبرو وروسته وویل چې له هغوی سره په اصولو کې پر داسې یو پلان موافقه تر رسیدلی چې پر دوو ټکو تمرکز لري، له افغانستانه د امریکایي ځواکونو وتل او د تروریزم پر ضد مبارزه. خو خلیلزاد وویل چې دوی په افغانستان کې د سولې موافقې ته کار کوي څو جنگ بند سي، نه له هغه هیواده د خپلو عسکرو د ایستلو لپاره پر پلان.
تازه خبرونه، وروستي راپورونه او مرکه.